پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس پجیش پی داسه دیرادو دادی سات پخ پرونه کس احمد شیبر ساسو کوربایم السلام علیکم در هر سمخ که خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې د مهال 1.5 میلیون ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز یاد کړی دی. د یو ایس ایډ دغې مشرې د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې د دې تفصیل په یوه راپور کې اورېدلی شئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. ښاغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومت وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شویو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی دی. ویل شوی د دوی شمیر شاوخوا 400 ته رسیږي چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د مالی مرستې مننه وکړه چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دغه ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر کې د دې مالی مرستې اندازه نه ده ښوولې، خو ویلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاوو پوره کولو لپاره اقدام وشي. په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د مرستې صندوق له بېلابېلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د خلکو د لومړنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. وبخشئ، د ملګرو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. په داسې حال کې چې د ژمي سړې شپې ورځې دي، په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو افغانانو شمیر هم زیات شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې د خلابي محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځینو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیارلس تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 12 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېره پنجشنبه ویلي چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ولري. او د جنوبي افریقا په یوه ختیځ ښار کې د تیلو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شمیر 4 ته ورسید. دغه ټانکر چې اوبلن ګاز یې لېږدول تېره شنبه تر یوه پله لاندې راګیر پاتې شو چې د ګازو د لیکېدو له کبله چاودنه وشوه او هغه وختې 10 کسان ووژل. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې په راوروستو ورځو کې 4 کسانو د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې چې ورسره د مړیو ټول ټال شمیر 4 ته رسېدلی. په قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د نندارې لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مؤسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناکه بللی. په دې اړه مو د پوهنتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیستی.
دا مرستو بې وزله کورنۍ کې ورکولې او بې وزله کورنۍ همغه وی چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړل.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تاسو غاڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. او دا به هم واوري چې په روزګان کې زوم ته د سوغات نه ورکولو پر سر دښمنۍ پیدا کیږي.
دا شته خو هیڅ ګناه نه ده. د ټول کورنۍ سم دا غوښتنه ده چې تاسو دوستي وپالئ. مرسیکالو موټرو دا مهمه نه ده.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار لبندیز وروسته په افغانستان کې 1.5 میلیون میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. سمنتا پاور د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې د فسخه کېدو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همشغي ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي چې په کوم ډول چې شزینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي، نارینه همکاران دا کار نشي کولای. تفصیل پر راپور کې
په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي، دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو دا پریکړه غندلې، خطرناکې بللې او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دي، په کوم ډول چې خزینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي، نارینه همکاران دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو پر رسولو کې د خزینه کارکونکو رول مهم دی. دغه ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي، دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، خزی خونکي دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روان ډسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه. ویل که کومه اداره د دوی دغه پریکړه ونه مني، د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل مبولي. د طالبانو دا پریکړه که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړې هیڅ اغیز نه دی کړی. تیره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې. د دې ترڅنګ یې په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده، چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پر مختیایي اداره یا USAID وایي په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. د طالبانو د دې پریکړې دوام به څومره د افغانانو په ژوند اغیز وکړي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس د پوهنتون له استاد محمود تقوا سره مرکه کړې ده او په پیل کې د دغه اغیز په اړه د دې نظر پوښتلې.
اوس وخت کې ولست ډیر زیات ضرر رسیدلی دی، سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره، د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دی چې د نړیوالې ټولنې اکثره مرستې د خزینه وو لپاره وي. که د معرف په برخه کې چټک زده کړې وي، هغه هم د هغو نجونو لپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغه سیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نور مرستې وي، یعنی نقد پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو لپاره وو، ځکه چې دغه مرستو بې وزله کورنۍ کور کولې او بې وزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړ وو، یا هم که د طالب په خوا کې وو مړ شوی وو، یا هم که د اردو په خوا کې وو، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستی نشته وو. چې کور سرپرستی نشته وو، نو هغه د کور مشر یې اوس وه ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې، او خلک واقعا وځپل شول. او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې ښځینه ګدایګرې ډېرې زیاتې لیدل کېږي، او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف یې ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه ویو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي، یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وچ په وظایفو کې وو، یعنی که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې هغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه له تقوا په دغه اوسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد دي چې به تر سره شي تر څو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې بعد یو څه نرمښت وخی، اوس شرایط بدل شوي دي او خپل اسلامي امارات هم په ډیر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې ورځې سبا کوي او کوښښ کوي راپورونه ورکوي تر څو د دغه حکومت هغه مثبتې کړنې چې د یو نیم کال په ترڅ کې سر ته رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهیږم ولې دغه څه مې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلی دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، د ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپل همدغه مشران د سره کینی او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوات دغه پریکړې دوام لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځنګړي ډول افغان مېرمنو لپاره؟
مونږه خو د اغه یو څه اغه ولیدلو په همدغه لاندو شپو کې، یعنی ډېرې زیاتې پروژې چې د موساتو لخوا تطبیق کېدلې نړیوالو دونرانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنی چې که تاسو دوام ورکوئ دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او د کوم نړیوالې مرستې چې دي دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کېږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسیږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې، په اساساتو کې حکومتونو ته هم ضرر رسیږي. که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسیږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسیږي.
د پانتون استاد محموده تقوا و لې خبرتیا ورسته د ملګرو ملتو د متخصصانو د بیډل نظر د سره شریکو چې په کورونی او بهرنی او غیر دولتي مؤسسو کې د شذو پرکار د طالبانو بندیز موجه نه دی بللې.
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19.25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2012.1 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتو د متخصصانو بیډلی په کورنۍ او بهرنۍ او غیر دولتي مؤسسو کې د شذو پر کار د طالبانو بندیز غندل دی. د ملګرو ملتو دغه متخصصانو د دغه بندیز د فوري لغوه کېدو غوښتنه کړې او ویلی دی چې له بشري حقوقو د تازه سرغړونی او لکاري چاپیریال د شزو د لری کولو پر خلاف د نړیوال ټولنې د ګډو هڅو ملاتړ کوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیر شنبه اعلان وکړ چې شزو په داخلي او بهراني غیر دولتي مؤسسو کې تر بل امر پوري کار نشي کولای. تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز وخانده. دغو متخصصانو په یو مفصله اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره کړې ویلي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز د فوري لری کېدو غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز د شزو له حقونو سخت سرغړونه بللې او ویلي دا به د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو شزو معیشت به له پامه وغورځوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیر شنبه اعلان وکړ چې شزي په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بل امر پوري کار نه شي کولای. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان شزو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل مبولي. د ملګرو ملتو متخصصانو په خپل اعلامیه کې ویلي دغه بندیز به د افغانستان پر میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته اړ دي ویجاړونکي اغیزې ولري. په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان به ډیر اغیزمن کړي. دغه متخصصان زیاتوي اوسني چارواکي د بشري کارکونکو له دغو چارو د ګټه اخیستونکو کسانو په باب د زیاتو معلوماتو په غوښتلو سره په بشري چارو کې مداخله کوي. د اعلامیې په اساس اوسنی چارواکي د بشري کارکونکو فعالیتونه له داسې لارو چارو چې د بشر دوستۍ له اصولو سره په ټکر کې دي محدودوي. د طالبانو ویندویانو د ملګرو ملتو د متخصصانو د راپور په باب د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. د متخصصانو په دې ډله کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ترڅنګ و نور ځانګړي راپور ورکونکي او د ملګرو ملتو څلور نور جګپوړي چارواکي شامل دي. طالبانو یو ولس فرزي مخکې جونیا او شزي په پوهنتونونو کې لړوړس د کړو هم منع کړي چې دې کاری هم سخت عکس العملونه و پرول. په عین حال کې نن څلور سوه اتش پیتمه ورس ده چې طالبانو په افغانستان کې جونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړی دورې محدودیتونو ته یې بخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض شتو د کار کولو اجازه نه درلوده.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې ونړیواله مسله راخلو. البته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې په خپل تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، او دا به هم واوري چې په ودونو کې ورستیو ناوړه دودونو د کورنیو ترمنځ دوستي په روزګان کې په دښمنۍ بدلې کړې دي. خو اوس په نړیواله مسله راوخلو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د راکټي حملو له کبله د اوکراین زاپروژیا اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غزیدلې حمایوي مزي پرې شوې دي. دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دي د اټومي انرژي دغه بټۍ چې اوس فعالیت درېدلې له هم کولی شي د بټۍ له یو بهرني عملیاتي مزي یا کیبل څخه د ریاکټورونو د سړولو او نورو ضروري چارو لپاره اړتیا وړ برېښنا ترلاسه کړي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندوی حمله شوې دي چې ځینې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا شنډې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو ګروسی وایي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ د برېښنا مزي د راکټي حملو له کبله پرې سوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ویلي د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې په اروپا کې تر ټولو لویه بټۍ ګڼل کیږي شپږ واړه ریاکټورونه فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټۍ د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروري چارو لپاره یوازنۍ بهرنۍ عملیاتي مزي فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابره کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا له ملاتړې مزي سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورز ناوخته پرې سوه او علت یې هغه راکټي حملې وې چې دغه مزه یې زیانمن کړ. د غرض د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څه باندې لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین له یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوې چې ډېر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بې پیلوټو الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون جمعه په خپلو ورځنیو ویناو کې اعلان کړی چې هیواد یې په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والی اولکسی کولیبا ویلي روسیې یو ور بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حمله د اهدافو په وشتلو کې پاتې راغلي او پنځه بې پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړای سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
به په پیل کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. عصمت سروان کتنه ورته کوي.
پر ښځو بندیزونو د طالبانو په منځ کې اختلافات پارولی دي.
دا د سټریټس ټایمز خبرونې د لیکنې سرلیک دی. خبرونې له کندهار د سرچینو په قول کښلی چې د ښځو د حقونو د محدودولو لپاره د طالبانو پر لپسې او پراخو حکمونو د هغوی په منځ کې اختلافات زیات کړي، تر دې حده چې یوې ډلې خپل وفادار ځواکونه وربللي چې ساتنه یې وکوي. خبرونه په دوام کې د کار، تعلیم او سفر د مخنیوي په شمول د ښځو خلاف د طالبانو اقدامات په تفصیل راخستي او بیا یې لیکلي چې دې اقداماتو افغانانو او نړیواله ټولنه غوسه کړې او حتی طالبانو په دې اقداماتو ځینې خپل دوست اسلامي هیوادونه هم خوابدي کړي دي. سټریټس ټایمز زیاتوي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده له لوري چې په ندرت لیدل شوی دا ډول افراطي حکمونه له کندهاره صادریږي. خبرونه د څو سرچینو په قول چې نه غواړي نمونه افشا سي لیکي، د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا عمر زوی او دفاع وزیر ملا محمد یعقوب او همدارس د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ملا هیبت الله اخونزاده هڅوي چې خپل حکمونه بیرته واخلي. سرچینو خبرونه ته ویلي چې یعقوب او حقانی هڅه وکړه چې له ملا هیبت الله اخونزاده سره وویني، خو تر اوسه بریالي شوي نه دي چې له هغه سره وویني او خبرې ورسره وکړي. سرچینې دغه راز ویلي چې د دوی په منځ کې کړکیچ اوس دومره زیات دی چې هره ډله هڅه کوي چې د احتمالي نښتې لپاره خپل کسان راټول کړي. خبرونې دې ته هم اشاره کړې چې ملا یعقوب له امریکا څخه د ورپاته وسلو چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي کنټرول په لاس کې لري. تر دې مخکې د چارو ځینو کتونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو په منځ کې د ښځو او نجونو د حقونو پر مسله اختلاف ژور شوی دی. نیویارک پوسټ ورځپاڼې بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د یو لیکل شوي کتاب موضوع ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستان څخه د ځواکونو تر ایستلو یو میاشت وړاندې ولسمشر بایدن د افغانستان وضعیت پرتله له ویتنام سره رد کړه، خو د خپل ژوند جګړې کتاب لیکوال کریس ویپل ادعا کوي کله چې اته اویا کلن ولسمشر رسنیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به داسې وضعیت نه رامنځته کیږي چې څوک د امریکا په سفارت کې له ستونزو سره مخامخ شي. د سپینې ماڼۍ یو مامور دا موضوع خندوونکې وبلله. لیکوال ویلي چې د بایدن د خبرې خلاف امریکا مجبوره شوه چې د سفارت کارکونکي او ډیپلوماټان په هلیکوپټرو کې وباسي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي. په ودونو کې ورستیو ناوړه دودونو د کورنیو ترمنځ دوستي په دښمنۍ بدلې کړې دي. په روزګان ولایت کې د زیات شمېر کورنیو دوستي هغه مال په دښمنۍ بدلې شوې چې کله د انجلۍ پلار خپل زوم ته په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نه وي ورکړي. په دغه ولایت کې دا دود شوی چې انجلۍ کورنۍ باید په واده کې د زوم کورنۍ ته یا موټر ورکړي او یا هم موټر سایکل ورکړي، او دا دود یو ډول خامخا باید عملي شي. په دې اړه نور حال د سجرړو د خبريال پوراپور کې.
دښمنی که دوستی
نو غره ولرسوی او قرار د خپل میلمه په چاکو باندې ولایان دی وجلې
د پړاو په ورزګان ولایت کې هغه محل رافیلیږي کله چې دغلته دوه کورنۍ په خپلو کیلومړی دوستی سره وکړي. په ټولنه کې د ناوړه دودونو لامل ډیر وخت کورنۍ ستونزې رامنځته کیږي او زیاتره وخت په مرګ ژوبله هم تمامي سوي دي. په ورزګان ولایت کې د زیات شمیر کورنۍ او دوستي هغه محل په دښمنۍ بدل سوي وي کله چې د انجلۍ پلار خپل زوم ته په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نه وي ورکړي. په دغه ولایت کې دا یو دود دی چې د انجلۍ کورنۍ باید په واده کې زوم ته د ټولو خلکو په مخ کې موټر ورکړي. که موټر نه وي موټر سایکل خو باید حتمان ورکړي. که ورنه کړي نو دا ډول دوستي به حتمان په کورنۍ تاوتریخوالي او یا هم دښمنۍ بدلیږي. نورالی بهار د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې خپلې داسې کاس پسترګو لیدلې چې خپل مېرمنې هغه محل وجلې کله چې خسر په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نو ور کړی.
یو داسې کاس څو چې واده کړی واغه ته نه موټر کړی نه سایکل کړی او نه موبایل کړی نو هغه ولرسوی او قرار د خپل مېرمنې په چاکو باندې ولایان دی وجلې. نو داسې نور پیښې مې دلې چې چا سکنجه کړی چا منا په چړو وجلې.
حکمت الله همت بیا د ورزګان ولایت یو کابل اوسیدونکو دي د ازادي راډیو ته د خپل ملګری کیسه وکړه. وی ویل چې خپل واده کړی شزه هغه محل طلاق کړ کله چې خسر په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل ورنه کړ.
مجھے بل مرغر وادے کھڑی وہ مثال سر یا مرسکل یا مٹر یا دیش نور کھڑی وہ دیش کور تھا گلی پاگا رج مثال کرو اللہ تو ولی وچ دسا پلار نما تو مرسکل آکی نے مٹر آکی اور میں سا پلار تھا تو لکھ اللہ سلا کر پی ارکڑی دی وچ مثال جے زم دا سر تو ول اشتما تے نمبر سکلا کے اونے جے موٹر راکی دی و پاغا ورز بن کور پریش دی مثال جے دا کور تے ندرا گل دا شی تے پاغا ورز بن مثال جواب کر دی چتا پر ما خور مور نہ طلاق ادا اس پدا اسلام بن جے دغه ور کر دی ما دا خطا دا زان سر ډیر ظلم کر دی
د وجلو او د طلاق ور کول د دا ډول پیشو د کیک معلومات نست ولی د دغه ډول ناوړه دودونو لامل زرګونه شزی اوس مهال هم په اورزګان ولایت کې د کورنی تاوتریخوالی سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکي ملنګ له خلکو د سیمې د قومي مشرانو او دولت غوښتنه کوي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخنیوي وکړي.
دا خو ډېر ښه کار نه دی. دا یو دوستي ده، یو د شیرانی ول دی. نو دا دوستی چې خلک یې دا به دې معنا نه چې مثال تا ولی موټر نه دی را کړی ولی موټرسایکل نه دی را کړی. نو موټرسایکل موټر که کو څوک غواړي خو شورمان ولاړی دلته دی را نیسي. نو دا خو باید ونه شي بار کور کې چې دا کیږي. دا ډېر بد رواج دی. دا ښځې خو هېڅ ګناه نه ده. د ټولو کورنۍ سمدا غوښتنه ده چې ته سي دوستي وپالي. موټرسایکل او موټر دا مهمه نه ده.
د انجنونو پر سر لوړ ولور او د ځینو نورو مصارفو د پوره کولو لپاره ډېر ځوانان بیا مجبوریږي چې پر قاچاقي لارو بهرنۍ هیوادونو ته سفر وکړي چې ډیر کله زیات شمیر بیا خپل کورنۍ ته ژوندۍ نه تیرا ګرځېدلی او نه هم نورو هیوادونو ته رسېدلی دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
دا ازادۍ رادیو د دې سات په خبرونه کې تر 12:30 بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا پزړه پورې مسله چېړل شوې ده چې احتیاط شرم او حیا څنګه له منځه وړي. دا موضوع مو له یو ارواپوه سره شریکه کړې ده. همدارس په د زهرو کاروان په پروګرام کې تاسو وړاندې واوري چې د فراه ولایت بسکران چې د کوکنارو کری بند کړی دی د بدیل معیشت غوښتنه کوي. یو شمېر نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته خو دمګړې به د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې در سره شریکې کړو.
د مان ملنګ جلارزای د واد خاور سوالی پکتیکا ولایت د غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور آزاد رادیو سره خراب ده. خالی پښان سره خپړی لګ او نور شاید نه درافات. نو د آزاد رادیو ټیسن لی سره سم کیه.
زه میر احمد ملت فالم د هلمند ولایت نمی دا پیغام درته پریښی دی. ازادي رادیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنی صفو باندې کار نه کوي. د موږ په لندو ته په باندې نسو او دلته یا همیشه اورو. هر وخت ازادي راډیو سره مين لرو و سم تعقیبو او هر وخت يم تعقیبو. نو موږ دا یله کوچ تاسو بیرته نشرات پیل کی په یو بل فریکوئنسی باندې په افغانستان کې. دا چې موږ د ازادي راډیو زیات مینوال واکنم. ازادي راډیو مو هر وخت اوریدل ډیر ځینی خوشاله وو. نو خدای دې همکاران ژوند لري. نو خدای فهمان.
زه حارس د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره زموږ دا غوښتنه ده چې د کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې وروره یو پل دی چې دی پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوبه پسې دا دوی حوزې سره جلا کړي دي. خلکو ته ډیر غټ مشکل دی وروره. مخکې ایحتان راغلي پر ګرځېدلې دي وروره. خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامې د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسو د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د امارت تر مسؤلینو پسې ورسوي چې دا د کجکی ولسوالۍ د اعظم په علاقه کې چې دا کم پل دی وروره دا خلکو ولسو ټولو مسلمانانو ته ډیر غټ مشکل دی وروره. چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دغه پل د مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو دا درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دولس بجې او